مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
زمان برای ساعت درسی امروز همین قدر بود. تا روز آینده و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
وقت د سحر لس بجې شوې ده. زه د رادیو یو بل خبرونه ته خرغلاست. لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازی او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حق به ورکړي. اسنا خبری اژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ورنه کړي نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړي طالبان باید 1325 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی ایران ته نه پرېږدي، باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي، طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې غواړي په افغانستان کې ثبات، استقلال او ارضي تمامیت وي، نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. خو هغه په دې اړه چې له یوې میاشتې وروسته به څه وشي وویل، هماغه مهال به ولیدل شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سفیر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو حکومت وړ مورز په یوې اعلامیه کې ویلي و چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي. روسیا وایي د کازان په ونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په ونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري بندیز نه دی پرې لګېدلی. په دې ونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي کوله. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي ونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې تر 15 د ډېرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلچدار اوغلو خبرداری ورکړی. قلچدار اوغلو پرون ویل که انتخابات یې وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. د ترکیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسني جمهور رئیس رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړو، قلچدار اوغلو 4.8% رای ترلاسه کړي. په ترکیه کې به دویم پړاو انتخابات د دې دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې په 28مه وشي. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تېره شپه دا خبر ورکړ چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشل ورځپاڼې سره کار کوه او له څو نړیوالو رسنیو سره هم په کار بوخت و، د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له میلمستیا د ستنېدو پر مهال طالبانو نیولی و. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. تر راپورونو له مخې جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د غواړي اوکراینی پیلوټان د داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سنبال وي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه دي چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجب برید له امله له کیف سره پوځي مرستې کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قمندانان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز د تنګي پورې وتل. دا د دې هیوادو د ګډ دریځ نښه وه چې غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي د اوبو مهم نالار شي. هلته ایران د تیلو دوه ټانکره ګرځولي دي پرانیستې وي. په فارس خلیج کې وروسته تر دې کړکۍ زیات شوی دی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو ستړي مشي، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو په اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور. میلمه ته خراغلاست وایو، ستړي مشي، په خیر راغلي. په پایل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته، تاسو درنه اوریدونکو ته، دغه اولاد خو ډیر حقونه لري هغه باندې، مور او پلار باندې، او همدغه سه ښه نوم انتخاب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او ښه روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې ښه شخصیت جوړول لپاره باید الیزلی وسی او د دې تزامت وي سر سي په راتلونکي کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه سه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنا سه مور او پلار د دې وظیفه لري سه خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه سه شی ورنه جوړ کړي سه. او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا دی سه دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی سي، که دوی مثلا سه چې خوښي دي دوی مثلا که هر رشته سه دوی خوښي هغه باندې ور باندې په جدي شکل سره زده کړي، او دا تعلیم ډیر مهم دی، هغه سه تعلیم سه معیاری بین المللی او هوساین لامل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي، فایده او کومک وکولی سي.
بله، په افغانستان کې څومره د اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثره موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کېږي. همدغه یو خو تعلیم دی، تعلیم خپله تاسو پوهېږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپله پوهېږي تقریبا او یا سنانه پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونی د تعلیم نه محروم دي، نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلک هم ډیر پدې کې مایوسه دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري دغه سیالت، او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلي دي، کله چې دوی د خپل اولاد اقونه نه دا کینو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څوک، آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی سي؟
دا در یو حد په دې خبر موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري، یعنی یو مور پلار سه په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند یې ښه نه وي، دا خو واضح ده سه دوی شپه ورځ د دوی فکر همدا وي سه څنګه دوی هغه وکړي خپل دا د نس غم وخوري، یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې سه څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخته نور نشي خوړی دودی دود. دا روحي مشکلات تاثیر کې دوی په اولادو باندې، اولادونو دونه خو بل تاسو پیږي چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري، یعنی هوساینه ته ضرورت، هوساینه په خپل پیږي چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو څه بات وخري ته دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي، نو غرمه کله کور ته راځي بیا مې ستړی فکری او فزیکی دواړه دوی استالتیاس پوری کېستا او دوی مکلفیت پوری لري مور خپل اصل بشراګان ته چې پیدا کیدا ډیر بد دی. متاسفانه پیغمبرسان فرمایي سه فقر ډیر بد شی دی، فقر د فقر نه د کفر بوی راځي، نو دا غیر واقعي مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي، دا ډیر بد نه دی د فقر، یعنی باید موږ ومنو.
bale یو موضوع خو فقر سوال، مګر ځینې کورنۍ د سړي دل کې سره لږ دوی پیسې لري مګر د اولاد پروزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي، یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي چې مثلا پوښاک د ډول ورسیږي، خوراک د ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړی ته. زه مطمئنه یم تاسو به هم داسې مثالونه لرئ د دغو کورنیو په هکله. څوایه
تاسو خپله ښه پوهېږئ چې هر مشکل، هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګه سي علت لري او عمل لري، یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد په تو ارزښت او خیګنه او په خواله نه پیګي دوه بشراګان، یعنی کدوی خپل تعلیم یافته په اساس، یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر سوي وي، تعلیم او تحصیل دوی ولري، خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي، تلاش کوي او زحمت ور باندې پاسه دوی هم باید یو شي جوړ سي، هغه کورنۍ سي توجه نه کوي، دوی خپل نیمګال کې ده خپل تاسو پیګه سي په افغانستان کې تر دا غسلوی قال او سم دا وطن مختنیزی او پرمختګ نه لرو او پشرف نه لرو، ترقی نشته پکې. دا د دې علت سه خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بی توجهی کړای دا، یعنی دا خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه بعد معیاري شکل سره دوی بعد وروزي هر رقم کې بعد د وروزي په دې کې یو مشکل نور مسته سي، اواز مور او پلار هم نشي کاوه صدا کار وکي په دې کې بعد حکومت او سره کومک وکي خلک جامعه ټوله نه دا ټول یو بل سره ارتباط لري، یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه اهدافو لپاره مرسته وکړي. یعنی که مور او پلار د دوی تشویقي سه خپل اولادو ته ولیږي چې مکتب ته مکلفیت لري، سو هغه مکتب کې یعنی ښه استادان وي، کیفیت د تحصیل پورته وي، تعلیم ښه تعلیمي او د دوی مدیریت ښه مدیریت وي، د دوی یعنی هر ورځ دوی باندې باید داسې تلاش وسي چې دوی یعنی کوای شي هغه وکړي، خپل اولادو هلته ولیږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري، یعنی د دوی په مکتب کې چی شي اخلي، څنګه تحصیل کوي، څنګه تعلیم کوي، دوی باندې روزانه تاثیر شته که نشته، د دوی هم شخصیتي اخلاقي او هم ذهني مورد باید پورته شي او ظرفیت لوړ شي.
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنی ښوونځی د هغه کورنۍ ده، که په دې باندې خبرې راته وکړي چې څومره مسؤلیت کورنۍ لري، څومره مسؤلیت به ښوونځی لري؟
دا خچې دی د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه، مثلا یو دوه درې میاشتې بل اخره یو کال دوه کال دغه سي هغه مرحله د دې تربیه او د شخصیت تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي، تر هغه چې دوی مکتب ته دی او ښوونځي ته ځي، هلته دوی تعلیم ته ځي. نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري. بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات سته. یعنی کله چې یو کس د تعلیم د اصولو د معیارونو کیفیت او د دې د ښېګڼې لپاره څه چې باندې ونه پوهېږي، دوی په قصه کې نه دي. دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو چې مور او پلار څه کله د ماشومان ښه استعداد هم لري، توانایي لیاقت ښه هغه ولري، یو څوک کله چې مکتب ته لاړ شي مور او پلار د دوی اولین قیمت کې دوی ته چې تاسو مکتب ته نور مزه څه په درد خوري، نور خلک څه ویلي تاسو څه لپاره مکتب ته دی ولې دادا. یعنی دا ذهنیت دغه سي منفي فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده په آخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب ورکړي.
منصور صاحب، تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري، لومړیتوب کار لري چې او څه پیدا کړي. د افغانستان په اکثره واټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي، په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده. آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پراتلونکي کې چې غونه ډیر زیان کوي دای لدی عملات چې زده کړی نه دی کړی؟
په دغه موضوع کې زه داسې ویلی سم چې دغه ماشومان څه شاقه کارونه کوي، دغه خاوال مونږ غل لري او څه قوانین لري، یو مونږ هم قانون درلود، قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدس قانون او څه هم حمایت د اطفال مونږ لري په بین المللي سطح کې، او په افغانستان کې داسې قوانین د اطفال او دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانین شته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي، او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې چې دوی راځي شاخه کارونه کوي، ډیر خلک په دې کې مسؤلیت لري، دوی باید دا کارونه نه کوي. اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي، په دې چې دوی حق ضایع کیږي، یو حق نه سو حقونه دوی ضایع کیږي او په خو لاندې کیږي، او دوی بشرګان نشي کوي خپل څه چې انساني اخلاقي او دینی حق لري دغه په خو لاندې د دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخره د دوی راتلون کې جوای تبا کیږي. او مشخص دی په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متعد دي په مواد مخدر مواد کې دوی ورور متاسوي دي، او دوی بشرګان خپل ژوند به خل لاس اور کړه، یا لیوانه سوي دي، یا روحي مشکلات لري، یا متعد دي، یا بل اخره متاسفانه بيزا استفاده ورنه کیږي، جنسي تیری ور باندې کیږي، جنسي دورونه ور باندې کیږي، دغه نور ډیر مشکلات دي. یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی، د خلاف دی، د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی. بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیت ملایمان د جماعتونو او نور خلق سچ ورور توانایی لري، پیغمبر سلام فرمای په همدغه باره کې مثلا فرمای او کلکم رایون کلکم مشغولون عن رایته، یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلک په باره کې تاسو مسولیت لري. دا په دې معنی نه ده یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کاله بشارګي، یعنی شاقه کارونه کوي، سحر کار کوي، یعنی شاقه کارونه کوي، په دې کې مونږ باید حس ولرو کزې ما هر څوک دی، یعنی په دې باره کې مسولیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه افات نه وژغوري، او دوی وروره دراوړي په دغه صحیح تورنه کې او مکتب ته شامل کی، مدرسې ته شامل کی، او دوی شخصیت لپاره کار وکړي، دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده، معنوي او مادي سرمایه ده، هغه خیر ورغلسي د خپل وطن ته بدد کوي، خپل ژوند ته بدد کوي، خپل راتلون کې د دین یو وخت مو کوي سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره موږ کارونه وکاو، د دوی لپاره استفاده وکړو. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی، بيخيز نشته نه تقریبا، او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بيزا ژوند لرو او بدبختی ورته لرو، او موږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولې سو نه موږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشرګان او دغه مظلوم طبقه ته موږ دوی هر ورکو دغه نه اراده است او نه کوم پلان پدې کې لرو او تروسم نشته متاسفانه.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کلک ډېر وضاحت ورکړئ. کله چې اولاد ته دغه حق نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا، هغه که علت نیستي و ناداري، که علت د کورنۍ بېسوادي، یا که هر څه، یا که بې پروايي وي، دا څومره منفي اثر لري او بیا بیرته خپل ځان ته، کورنۍ ته، ټولنې ته کوم زیان اړولی شي؟
په دې معنا چې موږ دغه د شخصیت کله یو کس غواړو ښه تربیه وسي، د ولکتوب او د ماشومتوب و د دې حالت دا کوی سو هر رقم، یا که منفي وغواړو منفي خواته ځي، که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي. نو په دې وجه مکلفیت مو ډېر دي او دوی که مونږ په دې کې توجه نکړو، دا هم مشخصه ده که کیدای سي په راتلونکي کې دای مخدره مواد کس معتاد سي، یا مثلا کوم بل پرته له انساني او اخلاقي اصولو نه کوم بل وظیفه ځان ته انتخابوي، لکه اختطاف، لکه غلا، لکه قتل، یا لکه مثلا نور دغه مواردی که دوی وروره عادت پدی کې سي، دغه خپل د دوی موجودیت په کورنۍ او په ټولنه کې یو مصیبت دی، یو بلا دی. یعنی هر مرحله، هر لمحه کوي سي دوی ځان ته او نورو ته ضرر ورسي. پدی سي دوی په ښه شکل سره او قانوني او اصولي شکل وروره دوی ته لارښوونه نه درسي وای، دوی ته وروره پام نه درسي وای، دوی ته اغه نه درسي وای سي دوی مشخص دوی خپل یعنی پدی یقین ورسي کې سي مونږ وظیفه په ژوند کې چی شي ده، دغه روزنه، دغه تربیه، دغه دوی باندې زحمت استل. دا د یو کال، دوه کال، درې کال کار نه دی، تقریبا د کلونو کلونو کار دی. سین تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت وي استل، چې ترغه دغه نه یو ښه شخص راووسی او دغه هغه نسخې استفاده وسی. مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکو، یعنی لکه نیالګي، یا دوی نیالګي په شکل دی. کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړو، خو یو وخت خوونی سی او د دینه میوه استفاده کیږي، کدا کین وو او دوی ته اوبو ورنکو، یعنی وخورو فخا مخه د خرابيږي او ژوند د خرابيږي، یو وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي. دا غسه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت دا دی چې ماشومان یعنی ټولو باندې حق نه دی، او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنکو چې دوی اورو را غیر هوشي، ژوند خراب سي، دوی راتلونکي خراب سي، او دوی بد کارو ته مخه وکي.
یو بل څه چې تجربه سوي هغه دا دی چې مثلا په یو شمیر کورنیو کې چې ډېر بې وزله او غریبه کورنۍ دي، بیا هم د دوی اولادونه تکړه یې ښه روزل کیږي، او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسه دار هم دي، مګر اولاد تنبل، بی سواد، په کوڅو کې ګرځي. هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي، هغه څوک چې شتمن دی هغه نشي کولای. تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړه، در ډیر بد پایل لري، مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي، په دې اکله وضاحت راکړي.
دا خو ډیر ښه ده. دا خو یعنی په دې مانا تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو د خپل بس امه جانبه وکړو، یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو. دغه په دې مانا ده ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم چې تجربه خودلی ده، مونږ واقعي په دغه خپل ټولنه کې دا وینه داسې خلک تاسو وایي. یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله، یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې مدیریت دی. دا مدیریت مشخص نه دی دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري. دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو چې ژوند کې مور او پلار بې سواد دي، او اولادونه لکه تاسو ویلې ډیر ښه درجه، اعلی درجه د تحصیل تعلیم ته رسیدلې دي، او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ور رپلی کی او دا تطبیق او ورسوي. مونږ ډیر داسې خلک لرو. دا تاسو خبر پته یې سره ده دا داسې واقعیت استه. او بل دا چې هغه کورنۍ سره مثلا دا توانایي لري ژوند ښه د رفاهي حالت ډیر برابر دي، دوی اولادونه متاسفانه یو داسې حالت مونږ لرو چې په هغه اهداف ته نشي، مشکلات کې گیر سي، او دا نور اخلاقي او قانوني کارونه ډیر کوي. ادم د کنټرول توجه همدغه سیاستیاوي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتونکو لپاره په کار راشي، هغه څه ورته نه ورکړي. مثلا یو وړه مثال درکوم تاسو ته، یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده، مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو، دوی ته مثلا امکانات ورکوي، پیسې ورته ورکوي، ټول ژوند امکانات ورته سپاري، او د دې فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفوي، څنګه یې مصرفوي، څه لپاره مصرفوي، دغه پوښتنه ورنه نه کوي. همدغه دی چې د دې انسان خواهشات چې دی، دغه د نفسانی خواهشات، د منطقي خواهشات معمولا د انسان لږ خرابوي، او دا همیشه دغه چا چې متوجه نیسي دغه اولویت مومي، او دا خپل په خوخه خلاف د انسانیت او اخلاق او دا کارونه کوي. لکه مثلا ولخرچی که یعنی اضافه مصرفی، یعنی زی مثلا سیگرستی کی یا بل ورس چرسی کی، هم دست قرار قرار مخ کهی مواد مخدر تا، هم دست نور جرائم تا، یا بالاخره یا ورس رازی سده ده دی پا ځای سره د لارې مکتب وایي هدف وایي خپل مکلفیت د لکه کارخانګي و دغه نور کارونه سره د مسولیت په کور کې د باندې دغه ورنه پاتې کیږي او مخ دغه کارونه کوي لکه دوی فکر کوي چې دغه ژوند دی نو دغه اسانتیاوي دي دغه شخصیت دی متاسفانه دغه سې منفي فکر لري یو وخت ورته وګوري چې د دینه پرپراتر دی چې د دینه ښه شخصیت او د ښه کس جوړ شي د دینه متاسفانه یو داسې شی جوړیږي چې یو ورځ وویني په بندیخانه کې د یو ورځ وویني په کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره اخته شوي دي او ژوند هم تبا ده د مور او پلار هم ژوند تبا ده دغه شته سو سوال ډېر ښه سوال و او دغسې واقعیتونه موږ لرو خپل ټولنه کې
څنګه به وکولی سو چې په لږو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډېر نه لري په لږو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور او پلار لري هغه ورته ادا کړي تر څو کومې منفي پایلې چې خپرونه کې یادې سولې دوی سره مخ نه شي
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډېر لویه پروژه ده لویه زحمت لري لویه هستي غواړي او ډېر مشکلات والی جنجال لغسی یو دی کې یعنی یوازې کورنۍ نشي کوي چې دغه خپل زه مثلا د مثال در کوم د خپل درې ماشومان لرم ما ولي سهاري دوی مکتب ته لاله سکل دوی مکتب ته زی خو دما توان دم دومره اوس ما وکولای شم چې دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولېګم او دغه نور دغه دوه دما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی چې دوی باندې د زحمت وباسي دوی باندې د توجه کوي دوی باندې خدمت درس وایي او دغه استادان ته دوی ته درس ورکوي د دوی توانایي او د دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لرسی سه دوی چون توانایی لرسی دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي یعنی یواز نکیږي سه مثلا هغه کورنۍ سه کم امکانات لري او اراده ولري چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نهادونه باید اراده ولري دغه سو اراده سی او ځای سی مونږ کولای سو خپل هدف ته ورسیږو مونږ کولای سو دغه یو ښه نسل تربیه کوو او مونږ کولای سو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځه ویسو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونی او خپل ژوند ورته برابر کو دغه سم کولای شو
bale له وی خونه اقتصادي ستونزې بل پلاوه دی اولادونو کله ناکله البته ډیری غختنی کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي که تاسو خپل تجربه سره ته وایې
دا خو ډیر غدی علمی بحث دی او بل دا چې پدی کې اغه خصوصا هغه مور پلار سره سواد لري د دوی نه یو هیله لرم او هیله دا ده چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په مواردو کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې یعنی په جوان په خبره برابرول یعنی څنګه مونږ کولای سو خپل د اولاد حق په خپله شکل سره ورته ورکو د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي دا به شرګان ضروریږي یو نیم داسې خلک چې بي ویزه به حد ورته پیسې ورکي یعنی افراط تفید کوي په خپل اولادو باندې دغه افراط تفید کله مخه ونول سي او دوی و پوسی په دې مثلا اولاد توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا د کتابچې ته ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسای لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحل لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامخا به ورته ورکوي او دوی که د بیځای غوښتنه کوي لکه مثلا دوی دا غواړي سي او چیرته چکر لاړ سي یا آیفون موبایل ماته د واخلي یا مثلا بیځای غوښتنه سي ډیر پورته یا د کورنۍ توان نه پورته دغه سي د مکلفیت د مور او پلار د دوی باندې دوی ته متقاعد کی شو ورته وایي دغه ستا حق دی دا ستا مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنی کی او دوی په دې یقین ورسوي چې دوی پوسی او مور او پلار درکې سي مور او پلار مونږ باندې خیګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري دغه علت د کلم اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور او پلار نه زیه او دغه علت په دې د متاسفانه مور او پلار منزوي کیږي په ژوند کې دوی مایوسه یا خپل اولاد نه ناراضه سي دغه می اولاد لوی کی او دغه لمانه لاله پراته کوم خې ژوند نه یې بي پیسې او فقر ورسره ای بیچارهگی به احترامی دغه سیالات مخامخ کیږي او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی د اولاد حق شیدا د مور او پلار حق شیدا او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي هم دغه سی مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاسونی سی او د دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی
bale تاسو خپل خبرو کې ډیر خو مسایل ته اشاره وکړه خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندې ټکو درته وایي چې بریالي کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی سو
بریالي کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي یعنی په دې معنی چې مونږ پرته له الهی قوانین نه ژوند مونږ واحده بې معنا ده او ارزښ نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپل پیږی، دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپل پیږو چې یو نیم خلک چې یوازې دین پسې تللی دي، دوی متاسفانه دوی په خپل اهدافو په ژوند کې په اسانه نه لري، او متاسفانه ښه افراطي خویونه لري. یعنی داسې فکر فتواګانې ورکوي چې د خلکو ژوند تباه کړی دي، د خلکو مثلا او بل دا چې که کوم کس یوازې عصري علوم ته پسې ځي او دیني پسې علوم پسې نه ځي، بیا متاسفانه د معنوي له نظره د اخلاقي او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي. نو په دې وجه مونږ بریالی کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول، مدیریت، توجه، هوساینه برابرول خپل اولادو ته، دقت او روزانه پوښتنې، گزارش او وروسته هغه وشي. دا څه چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلی سي، زه چې فکر کوم د هغه نه نور ښه کورنۍ نور نه پیدا کېږي. زه فکر کوم
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه، مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبري وسولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. تربیه خې چارې پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی ملمه. درنو اوریدونکو، شی چاری زموږ نننۍ ملمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی، او هم ژورنالیست. زموږ ملمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالی ټیبین جو تیر کړی دی، لیشیم په کابل کې، چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړی دی. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویصل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلمه چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخي ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي با په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده، بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زموږ چې و اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي، مونږ به د خپل مونږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي، کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړي. دی زمونږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زمونږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی، لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کېنه د حساب په ساعت کې، یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و، سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي یعنی په تکړه وو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې دوه وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې او بیا پلار مې د خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر ننګ یوسفزی خدای دې پېژندونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات قهر شو بیا سمدلاسه لاړ په سر خوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلیږم درته هغه خوونکي کې بیا پټ شو د خوونکي نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه را سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پېښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ وو ښه یې ډېر وو ملګري زمونږ وو په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لایق صاحب سلیمان لایق صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره وو د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه وو چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لایق صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای وو سره او د دې سره چې یو ځای وو د دې سره چې ډېر ښه دوستان وو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړل دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کړو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسې بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبې ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکړ ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شوده شورا د دشتیاچي د ون نه نو کانکور ما ورنکړ زه بیا راغلم حبیبې ته حبیبی کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمنګ له برخې ډېر 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 ښه سړی او ډېر مهربان سړی و او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړو مضمونه هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې که هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داود خان دا قسمتل چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته وو په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه وو زمونږ یو دوست شو زما خدای دې په جنتونو کې هغه محمد علي نومې د بینش سبزی او د یوسف بینش زه اول نمره او هغه دویم نمره او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوخته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار ته پوهنځي کې زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزه اعلان شوې د شیرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شیر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی ما یادیږي ما شیرونه په یو کتابچه کې لیکلی وو هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته مونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د سرویس به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب او دا شیرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کوم او زما په خسر کې 400 افغاني وی 400 دیش افغاني وی تشبیت افغاني وی دا په جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته دا جایزه په پیسو باندې
د دې معلومی چې شعر تمو تر دې ډیر مخکې مخه کړې و دا کلم شعر ویل پیل کړی دی
او اولنې شعر چې دی هغه ما په ډیر لوړ کوالټي ویل زه په ګران باندې لاسو کالوم چې ما اولنې شعر وې د لاسو یو لاسو کالو ومه د لاسو کالوم او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خوري او بخیننګ یو سبزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څنګه مشهور هغه په ډرامې لیکل شعرونه به لیکل کیسې به لیکل نو زما یادی دي زه وډو کې هم کله چې پلار ډرامې لیکل یا شعر به لیکل په بیا په لوړ غږ باندې په خپل ویل لسته وایو به زمونږ هغه وخت په ګوزګا کې کور زه ډیر وډو کې وم غالبا څلور کالو به ما خو چې پلان میکله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو بند نیم بندې ماته یاد ده نو اولنې شعر ما په څلورم کې و بیا غین لوست از ما د هم یادیږي چې منګه د ملنجان بی خوده او بخیل داغا پا مزار بانی مشایره و از ولو که اومه زد آغا اقی مشایره که زد دادون دا پارو این پلار بوت لمزان تره نو زد دوم را ولو که اومه چی بیاد زد اخکاره که دلم نه پا ستیج منی نو زیال تا یو وار دبگه یو نیو دیوال گونی و پاگی و در اولما نو ما تخپل سی روه آغا مشایره تا رشتین سب دی خوده او بخی آغا مرتر آغا لیو رشتین سب آغا وقتی نه کور جور کلیو پا بیسودو که دا کامید و لسوالی پا بیسودو که بیا منگ دا غرمی دوری لعال تلالو دو آغا غالی من خادم سب خوده دی او بخی خوده پی جنتون که آغای تشلیف راوالی و آغا راغلیو نو ولوکالی نه مشیرونه لیکل زه په دریم کې اومه چې پلار مې خوده او بخی آغا دا اول لپاره منگ لکتاب راول چې دا اول ولی د هیټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې ویل اعلانونه کېدل په دلی کې و هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه و هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو دی په یو ټکی باندې نیم پښه لیکن هغه کتاب ما ولوسته نو دا ولوکوالی او دا ولوکوالی شاعری و زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې طب ولوست دوام بیا پسی ورکو
وو زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم نورسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجابي یو شاعرو بلشا به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکی زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله کله دویمه نمره نه اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکې وه هغه واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله بیا اول کال لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله او بیا مونږ مهاجر شو مونږ بیا پیښور ته راغللو د ګڼو نورو
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه نه زما پی سی بي اول کال لوستی وو زه په اول لومړی کال مې وو زما د طب په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کوزا وشوله بیا مونږ راغلو بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر ټپ پوهنځي کې چې د پېښور په یونیورسټۍ کې دی او چې ډېر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پښتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې زه وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټري پاتې وم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړې او بل خولۍ مې په سر کړې هغه بیا د جرنالیزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر او ډاکټر وومه خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوخت یاست
ما زما خیال چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته به وکړمه زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه اندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه اندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه اندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوان هم نه ده لیدلې ځکه چې اندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی وي او خدای دې نه ماتوي هر شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي او ټولې په چمانې لیکل شوي په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوي وي او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې د اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه ومه او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه که لسمه کلیزه یې وه غالبا لسمه کلیزه یې وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کاو فارسي خپل پروګرام کاو پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزوما نو دا هغه زینه هغه خخته کې خودلې شو لاغه تیګه د بنسټ کې خودلې شو لا داړي کو بیا وروسته نوې کور نوې جون راغې پدې منځ کې ما هغه ډرامي وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر ښه پروډوسر دی او ډیر ښه ډرامې لیکوال دی هغه وخت کې دی ډیپټي ډایریکټر لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیښور د ریډیو د غاړې نه د بی بی سي د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس د خدای بخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زمونږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه چې هغه هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوي او روغ دی خدای لوي هغوی د هغې کمپوز وکړه ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې د هغه شعري ټولګې وې هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو دا هغه شعري ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم هغه کړی دی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپی لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل په سپی باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړه نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویله چې یاره دا نوم ورله ورکړه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بلا تر اوسه پورې لیکل شوې وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنه کړی دی او په پښتو کې مې کړی دی، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنه کړی دی او په لسکونو لیکلی دی.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته د یوه جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن له مخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګوري. لا هم
و خبره چې دغه ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یوزه سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګران خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو کنه، موږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیو کو، زیات شان موږ داسې کو چې یو شی موږ وهڅې، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخشي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوژباړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ، ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکاډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې، او مشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سي ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل. نو تاریخ تر کیسه را دومره وکړو چې لیکنه کو، شعر نه ځان نشم خلاصولې، ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته، زما زلغواړي چې شعر ولیکم، زه بیا شعر لیکم. لاندې لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي، زه بیا هغه کومه، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زده که ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې
اخلم جانانا زمان قرار رشا مربان زمان بدر کرا در شب ربانسم.